سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شوې. زه اوسه مزیم تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب تلل شو خبرونه ملګری ملتونو وای افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پنیټ پر سفر بندیز به د دې واد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخونه نیسي. د ملګرو ملتونو د سرمشي وین سټیفن دوچارک پرون پنځشنبه نو وخت په یوه خبري غونډه کې ویل چې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي له سرمشي څخه جلا په خپلواک توګه کار کوي. وړاندې په خبرونه کې به په ډېر تفصیل هم واوري. د نړیوالو لوتونو د څار ایوه دروای چې د سنگاپور ایرلاینز، بریټش ایرلاینز او لوتفانزا هوایی شرکت د افغانستان پر هوایی قلمرو الوتنې زیاتې کړې دي. د 2023 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې د ځغاست لیکې په ګډون د لوتونو د کیناستو او پورته کېدو د تنظیم دستګاوې خرابې شوې وې، ډیرو نړیوالو هوایي شرکتونو د افغانستان له ترانزیت څخه لاس اخیستی و. د ریوټرز راپور له مخې که څه هم دغه خدمات وروسته په پراتوګه بیرته ندی پیل شوی، خواوی شرکتونه د افغانستان فضا د ایران او اسرائیل ترمنځ زوی قلمرو په پرتله خوندې بولی. د پاکستان په پنجاب ایالت کې ولس پولیس وژل شوی دی او لاس ټپین شوی دی. د پنجاب پولیسو 13 شپه په خبر پانه کې ویلي چې د پیښه پرون پنځشنبه هغه مهال رمسه شوی چې د پولیسو دوا موټر د اونیزي دند تر بشپړول وروسته بیرته راستندل چې یو موټر په لار کې خراب شو چې وروسته غلور باندې د راکټونو حمله وکړه. د خبر پړې لمه په دوړ موټر کې تر شل زیات پولیس سپاره وو. د پاکستان صدر اعظم شاباس شریف د غبرید غندلې او د غلو پر وړاندې د سمدسي او غزمنو اقداماتو مرور کړی دی. ولې شو چې دغه برید کچی سیمې په نوم غلو کړی دی. د سند او پنجاب ایالت پر پوله سلګونه کیلومتره مربع سیمه له خیبر پختونخوا څخه د عرب سمندرګي په لوري د بهیدون کې اباسین دوړو غاړو ته پراته ده. د کچی غله استلاد د هغو ډاکوګانو وسلوالو لپاره کارول کیږي چې د سند او پنجاب په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي. د ایران د استخباراتو وزارت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د څوارلس غړي د نیول کېدو خبر ورکوي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا د دې وزارت لخوا نن جمعه د خبري شوي خبر پړې لمخې ویلي چې دغه مشکوک کسان د دې وزارت د اجنټانو لخوا نیول شوی دي. خو دا نه دی ویل شوی چې دغه نیونې کله تر سره شي. خو ویل شوی چې د څوارلس کسان چې په غیر قانوني توګه د ایران خاورې ته ننوتي وو غوښتلې تروریستي عملیات سر ته ورسوي. و مشکوک کسان په جنوبي فارس ولایت کې نیول شوی او نور په شمالي تهران، البرز او جنوبي خوزستان ولایتونو کې نیول شوی دي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه چې تر ډیره په افغانستان کې فعال ده، په تیر جنوري میاش کې د ایران په جنوب کې د و خونړي بریټ مسولیت یې اخیستی و چې 950 کسان پکې وژل شوي وو. د هند صدر اعظم نارندرا مودی نن د اوکران پلازمینه کیف ته ورسید. نن موړې به په دې سفر کې د اوکران له ولسمشر ولادمیر زلنسکی سره د جګړې د پایته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه کیف ته له رسیدو مخکې له وارسا څخه د کتنې په ترڅ کې له روسیا او اوکران څخه وغوښتل چې ارسم راجر چې کېدای شي د سولې لار مخ ته کړي. خغلی مودی په ورسا کې ویل چې هند پوره باور لري چې هیڅ ستونزه د جګړې لاره نشي حل کېدای او زه تکړه چې وادي د سولې او ثبات د ژر تر ژره بیرته اېدا کېدو لپاره د خبرو اترو ډیپلوماسي ملاتړ کوي. درنو لیدونکو، تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې واورئ. نن نه ورځ خبری مجله کې ډیر شمیر موارد تاسو ته لرو. ملګرو ملتونو د طالبانو د امر بالمعروف نوې قانون د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره غاڼو بند. یو شمیر دینی عالمانو هم د قانون غندلې دي.
دا ممانعت په صدر د اسلام کې نو بیا وروسته نو دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي دا تعبیر ناروا تعبیر دی.
د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې واوري چې په نورستان کې د کرکټ پر یو لوبغاړي کار باندې
تقریبا $40 په مصرف راځي. نو عملاً کار روان دي، تقریبا 50% کار خو تمام شوی دی.
او په دې خبرې مجله کې مو د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ د میدان وردګ د جلریز ولسوالي سنگلاخ سیمې ته ورولو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون وغنده. دغه سازمان وایي په دې ډول پریکړو د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو هیلې له منځه ځي. بلخوا د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالان هم وایي چې د طالبانو حکومت هیڅ ډول کورنۍ او بهرنۍ قانوني مشروعیت نه لري او د قوانینو او مقرراتو د تصویبولو او پلي کولو حق هم باید ځان ته ورنه کړي. د طالبانو د حکومت په نوي قانون کې چې د دوی په خبره مشرې توشیح کړی د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو هم بندیز لګیدلی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د دوی په خبره مشري مولا هبت الله اخونزاده توشیح کړی د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو مدني فعالانو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو غبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د پنځشنبه په ورځ د اګست 22مه نیویارک کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو دا قانون وغنده. نوموړي په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو حکومت په خپل نوي قانون کې د ښځو پر غږ خبرول او مخلوطولو بندیز لګولای موبایل
Beyond of course condemning any in such decisions it's hard to
do the devil prekhlo da khandalo sarbera da tasawur der sakht hai che yo hewad de da se farmanuno pa maujoodiyat ki wada o parmaghtag ukri او وضعیت خشی.
د طالبانو د حکومت په دې قانون کې چې د اگست په 21مه اعلان کړای ټول څلور فصله او 15 دیرس ماده لري او په 14مه ماده کې د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون پټکو د فتنې لويره د خزو مخ پټول هم ضروری دي. د دې قانون د یادې ماده په بل جز کې د خزو غږ چې سندره ناتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په لوړ غږ ویل هم او رات بلل سوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د اعلان روستا په هیواد دننه هم د ښځو د حقونو او مدني فعالانو او د معترضو ښځو بیلابیلو ډلو اعتراضي کمپاینونه پیل کړي دي. لدی ډلې د شنبهای ارغوانی په نوم د معترضو ښځو ډلې رسنیو ته په استول ویډیوګانو کې ویلي د طالبانو حکومت د هیڅ ډول قانوني مشروعیت نه لرلو لامل د افغانستان په خلکو په ځانګړي توګه پر ښځو د محدودونکو قوانینو د جوړولو او پلي کولو صلاحیت نه لري. د دې ډلې مشر مریم معروف اروین ویلي
د طالبانو نو مول شوی او نامشروع حکومت د افغانستان خلکو ته د قوانینو د تصویب حق نه لري. دایشي او طالباني حجاب نه انساني دی او نه اسلامي. د طالبانو نو مول شوی حکومت د امر به معروف قانون خای چې دا دله د افغانستان د خلکو په خاصه توګه د ښځو د بشري حقوقو ازادي او د زپلو پلاته کده.
د معترضو ښځو د خوځښتونو ډلې وی غړي هم رسنیو ته پاستولي ویډیو کې ویلي
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نوی قانون د ښځو د حجاب په اړه د هغو ځپونکو او سخت دریځو قوانینو مجموعه ده چې ښځې په بشپړ ډول د ځان پټولو او آن د هغو د غږ محدودولو ته اړ باسي. دا قانون نه یوازې دا چې د ښځو د هغوی ازادي اخلي بلکې هڅه کوي چې دوی په بشپړ توګه د ټولنې د مشارکت څخه محروم کړي.
د بشري حقوقو ځینې بنسټونه هم د قانون د خزو ترڅنګ د ټولو وګړو د بشري حقوقو ښکاره نقص بولي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته وویل
البته طالبان در پای اعمال محدودیت ها بودن از وقتی که قدرت رسیدن هم
البته طالبان له هغه وخت چې وخت ورسېدل د ټول سخت دریزه او ظالمانه محدودیتونه یې اعمال کړي خو قانون یې بیا له بده مرغه وضعیت نور هم بدتر کوي ځکه د طالبانو ادارو ته ډیر واک ورکوي چې ټول عامو خلکو سره پډیرو عادی مسایلو یو مجرم په توګه چلند وکړي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی په تیر یو کال کې دیار لزر کسان د غیر اخلاقي اقداماتو په تور نیولي او 280 طالبان یوازې د ګيري نه پریښودلو لپاره لداندو شړلې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون غندل دی. په دې قانون کې د شمیر نورو احکامو ترڅنګ ویل شوی دی چې د ښځو مخ باید پټ شي او غږ یې څوک ونه اوري. دیني عالم صلاح الدین سیدی وایي چې دا پریکړه اسلامي نه ده.
هغه چې د غیر مسلمان وي او اسلام ته راغلي دي دا د مسلمانانو د تماس پر بنیاد باندې راغلي. مسلمانانو ورته دعوت ورکړی دا چې د ښځې غږ د فتنه شي هر شی فتنه کېدلی شي اما دا ممانعت په صدر د اسلام کې نه و. بیا وروسته نو دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي دا تعبیر خطا غیر اسلامي او ناروا تعبیر دی.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د دې سازمان د بشري قانون د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز به هغه له راپور ورکولو روانه ګرځوي. د ملګری ملتونو د عمومي مشاور سټیفن دوچارک دا څرګندونه افغانستان ته د ملګری ملتونو د بشري قانون د شورا د ځنګړي راپور ورکوونکي یو پر سفر د طالبانو د حکومت د بندیز په تړاو کړی دی. هغه دغه شان په افغانستان کې د بشري قانون په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بل د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان به وایي چې وضعیت تر هغه خراب دی چې ملګری ملتونه په اړه اندېښنه کوي. تفصیل په راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر سفر د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام ملګری ملتونه وایي د ریچارډ بینټ پر سفر بندیز به هغه د افغانستان په اړه له راپور ورکولو راونه ګرځوي. د دغه سازمان د عمومي منشي وایان سټیفن دوچارک د څرګندونه چهارشنبه ناوخته د اگست 28مه یوې خبری غونډه کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي پر سفر د بندیز پاړه وکړي. زیاته کړه هغه ته په غیر رسمي ډول ویل شوې دي. دوچارک وویل
فکر کوم هغه د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته په 2022 کال کې افغانستان ته سفر کړی و. زموږ لپاره د ځانګړو راپور ورکوونکو موجودیت چې په بشپړ توګه له عمومي منشي څخه خپلواک دی مهم دی. هغوی د بشري حقونو د جوړښت په برخه کې مهم او کلیدي عناصر دي.
د ښاغلي دوچارک په خبره راپور ورکوونکي په ځینو مواردو کې خپل د پوښښ وړ هیوادونو ته لاسرسی نه لري، خو دا د دې لامل نه کیږي چې راپور ورنه کړي. هغه د خبری ناستې ته د غشان ویل وسته دی خو فرصت دی چې خلکو ته یادونه وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت دوی او نړیوالې ټولنې ته د اندېښنې وړ موضوع ده. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد د سې شنبه پورز د اگست 6مه د افغانستان له خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړ چې پر ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولې او هغه ځکه چې په خبري نو موړي د افغانستان ضد تبلیغات کول. د طالبانو د پریکړې ته په کور د نن د بشري حقوقو فعالانو او زینو نړیوالو بنسټونو توند خبرګونو نه خودل او دا پریکړې وغندله. د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د څنګه مسؤلی ایلن پیرسن په خپل ایکس پانه کې د یو بیان په خبرولو سره دغه پریکړه د شرم وړ بللې و. په ورته وخت کې په خپل ریچارډ بینټ د چهارشنبه په ورځ د اگست 28مه د یو بیان لمخې د طالبانو پریکړې ته په خبرګون کې ویلی و چې د طالبانو دغه اقدام د بشري حقوقو په اړه له ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې سره د دغه ډلې د تعامل په اړه یو اندېښمنون کې نه خاله. هغه له طالبانو غوښتي چې دا پریکړه د بیرته واخلي او هغه ته د افغانستان ته د سفر اجازه ورکړي سو د هیواد ته لاسرسی ولري. په ورته وخت کې په کابل کې د ښځو او نجونو د حقوقو برخې فعالان به وایي چې په افغانستان کې وضعیت له هغه هم خراب دی چې نړیوالې په اړه اندېښنه ښیي. په کابل کې وی فعال چې نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښځو او نجونو وضعیت له هغه هم خراب او بدتر دی چې نړیوال او خاص توګه ملګری ملتونه د هغې په باره کې اشاره کوي. د مثال په توګه زده کړو ته نه لاسرسی او داسې لومړني او اساسي حقونه نور هم زموږ څخه اخیستل شوي دي او تازه دغه کوم فرمانونه چې د طالبانو د حکومت لخوا صادرېږي ورستر بلې پر موږ محدودیتونه یې ډېر کړي دي او موږ ته یې ستونزې رامنځته کړي.
په پاکستان کې میشتې د بشري حقونو یوې بلې فعالې راهلې تلاش ویل ازادي راډیو سر په خبرو کې وویل تر هغه چې په طالبانو د نړیوالې ټولنې له لوري جدي فشار رانوړل شي ګمان نه کوي چې طالبان د بشري حقوقو په اړه د افغانانو نړیوالې ټولنې غوښتنو ته غاړه کېږدي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په نورستان کې په لومړي ځل د کرکټ لوبغاړی جوړیږي. دغه لوبغالی په مرکز پرون کې په لاسچیری بزمکه جوړیږي. نور حال په دې راپور کې
په نورستان کې د کرکټ بورډ مسؤول هيا اسد ازادي راډیو ته ویل دوی په ټول ولایت کې د کرکټ لپاره معیاري لوبغالي نه لري. لوبغاړو او د کرکټ نورستاني مینوالو تری تل د میدان جوړولو غوښتنه کوله. په وینا یې اوس یې په لس جریبه قومي ځمکه او د نورستانیانو لخوا په راټولو شوو 4000 امریکایي ډالرو د میدان جوړولو چارې پیل کړي او غواړي په نږدې راتلونکي کې کارونه بشپړ او د انټر کلب سیالۍ پکې ترسره کړي.
البته دا موږ شخصي مصارف باندې کوو، لس جریبه ځمکه د ځوانانو توقف شوی دی. اوس لپاره موږ پلان دا دی چې دا انټر کلب لپاره موږ دغه سیستم برابر کړو. موږ شخصي مصرف پرې کوو، تقریبا $4000 پرې مصرف راځي. نو عملا کار روان دی، تقریبا 50% کار خو تمام شوی دی. تقریبا یوه هفته کې انشاءالله دغه انټر کلب سیالۍ په لاره اچوو.
د کرکټ نورستاني لوبغاړي وایي د لوبغالي په نشتون کې ډېر ستونزې ګالي. په خبرې د روزنیزو پروګرامونو او انټر کلب سیالیو لپاره کونړ یا ننګرهار ته ځي، د میدان جوړېدو سره به له یادو ستونزو خلاص شي.
زه نصرت الله نورستانی، د افغانستان ډومیسټیک کرکټ یو تن لوبغاړی یم. موږ هر کال انټر کلب سیالۍ ترسره کول، هغه متاسفانه یا کونړ کې یا ننګرهار کې موږ کول. خوشبختانه ورته ووایي چې سږ کال انټر کلب سیالۍ زموږ په نورستان کې ترسره کیږي. دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده. موږ ډېر زیاته مننه کوو زموږ د تکړه با استعداده ځوان استازي د کرکټ یحیا صاحب نورستانی نه کوو چې په ډېر کم وخت کې ډېر خلې ځلې د نورستان ولس د کرکټ په برخه کې وړاندې کړل.
د نورستان اوسیدونکي په دغه ولایت کې د لومړني کرکټ لوبغالي جوړولو خوشاله کړی دي. د دوی په وینا له تیرو 4 کالو په مرکز پارونه ولسوالیو کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو شمیر زیات شوی او په داسې ځایونو کې لوبې کوي چې هغه د منډې، توپ اچونې او توپ نیونې لپاره هیڅ مناسب نه دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکی یعقوب خان:
نورستان ولایت یو غرنیزه علاقه ده. اکثر په سیمو کې زموږ ځوانان کرکټ سره علاقه پیدا شوي دي. په تیګو منځ کې، په درو کې، په غرونو کې هغوی لوبې کوي، زیاتره غورځېږي، ژوبل کېږي. باید معیاري میدانونه هغوی ته جوړ شي، نه تنها کرکټ ته، ټول ورزش بخش ته باید متوجه شي ترڅو ځوانان ورزش وکړي.
نورستانیان وایي که په ولایت کې معیاري لوبغالي ورغول شي، نو د افغانستان کرکټ بورډ کولی شي چې د اوړي په موسم کې په دغه زرغونه او ښکلي چاپیریال کې د شپږیزې په څیر مهمې سیالۍ ترسره کړي. د نورستان په مرکز پارون کې په ولسي ځمکه او شخصي لګښت په داسې حال کې د کرکټ لوبغالی جوړیږي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د حکومت او کرکټ بورډ په مالي لګښت د کرکټ لوبغاړو ته یادې اسانتیاوې چمتو شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د هند صدر اعظم نن د اوکراین په لاسمینه کې افته ورسید. نریندر مودی به په دې سفر کې د اوکراین له چارواکو سره د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د کیف او نیو ډیلی ترمنځ اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. مودی کیف ته له رسیدو مخکې د پولانډ په پلازمینه وارسا کې ویلي چې جګړه د سوداګرۍ لار نه ده، باید د سولې لار خپل شي. نور حال په دې راپور کې.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی په یو تاریخي سفر نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د جګړې د پای ته رسیدو پر سولیزو لارو چارو خبرې وکړي. د هغې جګړې چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل وروسته پیل شوی او 2 کاله پرې تېرېږي. مودی کیف ته له رسېدو مخکې له وارسا څخه د کتنې په ترڅ کې له روسیا او اوکراین څخه وغوښتل هر څومره ژر چې کېدی شي د سولې لار مخته ونیسي. ښاغلي مودی په وارسا کې وویل چې هند پوره باور لري چې هیڅ ستونزه د جګړې له لارې نه شي حل کېدی او زیاته کړې چې هېواد یې په سیمه کې د سولې او ثبات د ژر تر ژره بېرته اعاده کېدو لپاره د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. کیف ته له رسېدو سره سم په اوکراین کې میشتې هندي ټولنې د مودی تود هرکلی وکړ. مودی په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د دې ټولنې له غړو سره د روغبړه او هرکلي 2 تصویرونه هم خپاره کړي دي. تر دې مخکې د اوکراین د ریل ګاډي دولتي کمپنۍ پر ټلګرام چینل د مودی یوه ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړی د ریل په ذریعه له پولنډ څخه کیف ته رسېږي. دا لکه چې د هند او اوکراین ترمنځ دوه اړخیزي اړیکې ټینګې شوې په څه باندې 1.5 کلونو کې کیف ته د هند یو مشر لومړنی سفر دی. مودی ویلی دای با اوکراین ته په دې سفر کې د هند او اوکراین ترمنځ د دوستۍ د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. پر هند لویدیځو هیوادونو لخوا انتقادونه هله زیات شول چې مودی تیره میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دغه کتنه داسې مهال وشوه چې د روسیې د مزایلو په یوه خونړي برید کې په کیف کې د ماشومانو یو روغتون په نښه شوی و. متحده ایالات چې نیو ډیلی ته د چین د پراختیا غوښتنې د سیاستونو په کنټرولولو کې د یو مهم شریک په توګه ګوري، روسیې ته د مودی پر دورزنی سفر خواشینی څرګنده کړې وه. هغه مهال د مودی پر دې سفر تر ټولو سخت انتقاد د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کړی و، او هغه خواشینونکی او د سولې پر روانو هڅو یو ویجاړونکی ګزار بللی و. هغه ویلي و چې په دغسې یو ورځ کې د نړۍ د تر ټولو لویې ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی جنایتکار په غېږ کې نیسي. د اوکراین د ولسمشر یو همکار میخایلو پودولیاک رویترز خبری آژانس ته ویلي چې له کیف څخه د مودی کتنه ډیره مهمه، ځکه ده چې نوی ډیلی په حقیقت کې پر موسکو نفوذ لري. پودولیاک زیاته کړه دا زموږ لپاره خورا مهم دی چې له دغسې هیوادونو سره په اغیزمنه توګه اړیکې جوړې کړو، دوی ته دا روښانه کړو چې د جګړې سم پای څه دی او دا د دوی په ګټه هم ده.
د امریکا د ولسمشر مرسلې کاملا هریس د دیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ لپاره خپل کاندیداتوري ومنله. نو موړی تیر شپه د دیموکرات ګوند د ملي کانګري په سلورمه او روسي ورځ د وینا په ترڅ کې رسما د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې د دیموکراتیک ګوند له لوري کاندیداتوري ومنله. مخکې لدې چې کاملا هریس وینا پیل کړي، شاوخوا درې دقیقې د ګډونوالو له تود هرکلی سره مخ شوه. هغه په دې وینا کې د امریکا خلکو ته د خپل سیاستونو او پروګرامونو او لیدلورو په اړه معلومات فرکړل، او همدارنګه د جمهوریت پالو د ګوند کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر کړنو او سیاستونو انتقاد وکړ. میرمن هریس ویل چې د قانون حاکمیت ملاتړ ته ژمنه ده. کاملا هریس ورسته لاغي د دیموکرات ګوند له لوري د ولسمشر انتخاباتو نوماندی ته راوړاندې شو چې ولسمشر جو بایدن له خپلې کاندیدۍ لاس واخیز او د هغې ملاتړ وکړ. ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسمشر انتخابات د نوومبر په 15 نیټه ترسره شي. فلسطینی روغتي چرواکي وایي چې په غزه کې د اسرایلو د تیر شپې په بریدونو کې لکتر لګش پاره کسان وژل شي دي. د وژل شوی کسانو په جسدونو کې د الاقصا شهیدانو روغتون ته وروړل شوی، او اسوسییټډ پریس هم شمیرلی چې د ویخزي او درې ماشومان نه پاتې شونې شامل دي. دا برید داسې مال شوی چې متحده ایالاتو، قطر او مصر له میاشتو راهیسې هڅې روانې کړي چې په غزه کې د اوربان او د اسرایلي برمته د خلاصون لپاره یو موافقه ترلاسه شي، خو تر اوسه په دې برخه کې اختلافات نه دي. خبر شوی
لا خبرونو ور اخوا
د میدان وردګ ولایت شمیر سودین کې وای چې په دغه ولایت کې د پارکونو جوړولو لپاره مناسب ځای نشته، خو حکومت ورته کار نه کوي. دوی وای حکومت دې په دغه ولایت کې پښته شنو او سیاحتي سیمو کې خلکو ته اسانتیاوي برابر کړي سو تر اترونکو سلنن شمیر چي یو شمیر سلنن هم وای چې باید په سیاحتي ځایونو کې دوی ته لازم امکانات برابر شي، په ځنګړي ډول هغه چې له بهر راځي. نور حال په دې راپور کې.
دا د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سنگلاغ تپریهی پارک دی. د شنو غرونو په منځ کې دا سیمه چې نرمه هوا او شنه بخملي فضا لري، د سیمې د اوسیدونکو په وینا لیدو ته د افغانانو تر څنګ ګڼ بهرني سیلانیان هم ورځي. شیرالی چې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه ورته راغلی وایي د سنگلاغ په نوم دا سیمه ډیره ښه هوا او اوبه لري.
له پاکستان نه راغلی ما، نو ماشاءالله دغه جای سنگلاغ نومیږي، نو ماشاءالله بیخي زیات ښه ځای ده. هم ماشاءالله غټ نهر لري، او ماشاءالله دا غرونه وګوره او دا ونې وګوره، ماشاءالله هر رقم میوه لري، خو یخې اوبه دي، د انسان زړه ډیر خوشاله کیږي ماشاءالله.
د بیلابیلو سیلانیانو کوربا سنگلاغ په خپل څنګ کې یو کوچنی سیند هم لري چې سیلانیان ورڅخه زیات خوند اخلي. توریالی چې د پلازمینې کابل څخه د سنگلاغ سیمې ته ورغلی زیات خوشاله دي، او وایي چې هر اونۍ له ملګرو سره سنگلاغ ته راځي.
لکه طبیعت خو آزاد، طبیعت خو بازار، خو موږ هر وخت د بازار کې کابل ګرځو راګرځي، هغه او دا خو ډیره فرق لري. بازار نو ګرمي او غل موټرو، دلته ته طبیعت، دلته ته انسان لکه ژوندۍ کېږي. کله کله جمعه په جمعه راځي موږ، خو دې خو اول سره غلایم.
په دغه ولایت کې وازی دا سنگلاغ سیمه نه ده چې د سیلانیانو کوربه ده. د دغه ولایت مرکز میدان شهر اړوند د سرپل سیمه هم اکثره وخت د سیلانیانو کوربه وي. د سره پل سیمه چې شنه سیمه ده او دا هم اوبه لري، ورته راغلي سیلانیان یې لیدو خوشحاله دي. خو له حکومت غواړي هغه سیمې چې خلک ورته د سیل لپاره ورځي باید خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي تر څو د سیلانیانو تګ راتګ سیمو ته نور هم زیات سي. سمی الله چې د لغمان ولایت اوسیدونکي دي دغه سیمې ته ورغلي دي.
ساحه چې دغه خسته دي دلته خلک سیاحت ته راځي، نور نور سهولتونه هم برابر کړي، امکانات ورته برابر کړي، هوټلونه برابر سي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ساحه برابر سي، او داسې منظر ایزه هوته چې دا د چکر ساحه دي دلته ډېر سیلانیان راځي. چې اوس وګورم موږ لغمان راغلي، دوه درې ولایت مو پاس کړي دلته راغلي، کله چې نور ولایتونه هم خلک راغلي د سیاحت لپاره، د چکر لپاره، د شپې تیرولو لپاره دوی زمينه سازي وکړي، نو دا بس دوی لپاره ډېر زیات سیلانیان هم راجل کړي او دوی به ډېر ښه پرمختګ هم وکړي او ډېر ښه کار به وشي.
میدان اردوګو ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم دغه ولایت لسیمه ایزو چارواکو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د سیاحتي سیمو کې د پارکونو جوړولو لپاره پام راواړوي او بهرني او کورني سیلانیانو ته د شو خدمتونو وړاندې کولو لپاره زمينه برابره کړي. دغه ولایت یو اوسیدونکي او ځوان محمد هارون دغه شان له ځوانانو سیلانیانو د غوښتنه هم کوي چې د پارکونو په پاک ساتلو کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
لزوانونه مهله دا سی پارک ته راځي، پارک کې باید نظم مراد کړي او همدارنګه د پارک د پاک ساتلو خیال وساتي. په دوم قدم کې زمونږ دغه مصنوعي پارک ته دا ډېر وخت په خوا جوړ شوی دا او استهلاک شوی دی. د دولت مو غوښتنه دا ده چې څو دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا یو څه بودیجه تصویب کړي.
موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکو او د سیلانیانو د دې غوښتنو په اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو مو د یاد ریاست له مسؤلینو څخه کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې وړ ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او نسبي امن وروسته په افغانستان کې د نن بیلابیل سیاحتي سیمو ته چې مخکې د نامنیو له امله خلک نه سو ورتللی، د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو سفرونه ډیر سوي. خو په ورته وخت کې دوی تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز هم لګولی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د دې خبري مجلې پورستوي کې ازادي رادیو ته تاسو راغلي پیغامونه ورو
تاسو ل پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو مینوال د ازلول کومي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او عبیده استاذ سره د سوت پریکدم یقیني دومره خبر به وکم دي بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چي ده د خصوصا په ټولنه کې د ځوانانو د لپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو د لپاره چې د تعلیم یافته او یا یو مسلک کې د کار غواړي او د ته کار نه پیدا کیږي. یقیني دی ول لپاره خو بیا ډیر سخت مرز ده، خو او غټ مرز ده ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کوم ورځ کار نه وي، بیروزګاری وي او سړی عادت هم نه وي ورسره د بیروزګاری سره دا سکرځي دا سره بیا غوړز ډیر سړی باندې سخت تیریږي ځکه ورځ غیر له خوبونه ما سوا یا نور ارسات سړی باندې وبوچ. لیکن چې کله کاروبار یې د سړی دا فکر شونه ختمې فکرې برابر وي او سړی آرام. لیکن هبل طرف ته هغه خلک چې یاره بیروزګاری سره دی عادت دي یوه باندې بیا تاثیر نه کوي.
ازادي رادیو کارګون ګټول ته سلامونه کوي دی وړاندې کوم او بس سلام ده چې تاسو د ازادي رادیو نه د شهیدانو ماینو وزارت یو راپور خپور کړ. دا راپور په اساس باندې چې د یتیمانو د کونډو او د مالینو هغه مالونین چې تیر نظام هغه دي او دو سره جنګېدی دي هغو ته هیڅ چاته داسې معاش نه دی ورکړ شوی، په سلو کې پنځو ته ورکړ شوی دی، نورو سم هماغسې ګرځي. دوی خپلو ته ورکوي او داغو د نظام د تیر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دی هغه ماغه سي وسم خوار او زار او تکلیفونه کې دي ژوند ډیر سخت دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.